السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزام. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. دا پروګرام تر 3 بجو دوام کوي چې په دوی منیمای کې 2 اونیز پروګرامونه تاندې څنګه یو حقیقت صدای اوري. خو په لومړی نیمای کې راپورونه او خبرونه. په راپورونو کې مهم راپور دا دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله ښیي چې د سولې په اړه راتلونکي څلور اړخیزه غونډه به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابر کړي. اخوا د سولې د شورا د نوي تشکیل په برخه کې هم هڅې روانې دي او کېدای شي ځینې نوې څېرې دغه شورا ته ورمعرفي شي. ولسمشر اشرف غني هم نن د کرنې او اقتصاد په اړه ځینې څرګندونې کړې چې په دې اړه درته رپورت جوړ کړی. خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه رحمت الله افغان وایي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټی کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي چې د افغانستان اوبو باید مهار او تر کنټرول لاندې راشي. ملګری ملتونه وایي افغان چارواکو یو ځل بیا ژمنه ورسره کړې چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې به د ماشومانو د استخدام او استفادې مخنیوی کوي او د هغو وطنو افغانانو جسدونه چې اروپا ته په لار د یونان په اوبو کې ډوب شوي وو نن کابل ته انتقال شول. وس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د افغانستان اوبو باید مهار او تر کنټرول لاندې راشي. محمد اشرف غنی چې نن یې په کابل کې د کرنیز پراختیا د ریواجولو څلورم ملي کانفرنس ته وینا کوله وویل چې ډېر ژر به د هیواد په بیلابیلو برخو کې د برېښنا د 21 بندونو د جوړولو کارونه پیل شي.
زموږ اوبه باید مهار شي او زموږ په کنټرول کې راشي. سکال به ان شاء الله تعالی په هیواد کې د 21 بندونو کار پیل کړو او اوبه به مهار کړو.
ښاغلی غنی په داسې حال کې د اوبو د نوي بندونو د جوړولو خبره کوي چې د افغانستان برېښنا تر ډیره وارداتي ده او دا مهال هم دغه وارداتي برېښنا په کابل قطع شوې ده. ملګری ملتونه وایي افغان چارواکو یو ځل بیا ورسره ژمنه کړې چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې به د ماشومانو د استخدام او استفادې مخنیوی کوي. د سازمان په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د غژمنې کابل ته د ماشومانو او وسلوالو جګړو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي لیلا زورګوي د سفر پر مهال ترلاسه شوې دي. په خبر پاڼه کې میرمن زورګوي د افغان حکومت هغه هڅې ستایلي دي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو د مخنیوي په هدف پیل کړي دي. ملګرو ملتونو وایي د افغانستان روانو جګړو ماشومان ډېر زیانمن کړي او په 2015 میلادي کال کې په اوسط ډول هر اونۍ 350 افغان ماشومان وژل سوي او یا ټپیان شوي دي. د ماشومانو او وسلوالو جګړو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تیره اونۍ په یو 15 ورځني سفر افغانستان ته راغلي وه او له افغان چارواکو سره یې د ماشومانو د ساتنې یو شمېر مراکزو هم له نږدې لیدلي دي. د هغو وطنو افغانانو جسدونه چې اروپا ته په لاره د یونان په اوبو کې ډوب شوي وو نن کابل ته انتقال شول. د حمید کرزي د نړیوال هوایي ډګر قومندان حق نواز حقیار کورونی ته د مړیو د سپارلو پر مهال وویل چې په قربانیانو کې درې ښځې، درې نارینه او یو ماشوم شامل دي. د قربانیانو د کورنیو غړیو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د کورنیو د غړیو شمیر 12 تنه وو چې د 5 پاړې تر اوسه معلومات نشته. د قربانیانو د کورنۍ غړي له اورو خلکو غواړي چې په غیر قانوني لارو اروپا ته له سفر څخه ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې اوس هم اروپا ته د افغان کډوالو د تګ لړۍ روانه ده. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په خوست ولایت کې د حقانی شبکې یو شپږ کسیزه ډله نیولې او د دغې شبکې د مهماتو او وسلو زیرمې هم کشف کړې دي. د ملي امنیت ریاست په اعلامیه کې راغلي چې دغه کسان د خوست په صبریو او باک ولسوالیو کې د جلا جلا عملیاتو پر مهال نیول شوي. وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
د پاکستان پوز ویله افغانستان سره پرپول قبایلی سیمو کې د دوی امنیتي ځواکونو 15 وسلوال مخالفین وژل دي. د پوز په یو اعلامیه کې راغلي چې د پېښنن په مهمن قبایلی سیمه کې سوي ده. اعلامیه زیاتوي دغه کسانو تروریستي فعالیتونه پلانول. تر دې څو ورځې وړاندې په همدې سیمه کې طالبانو په 2 بریدونو کې لشتلژنه پولیس وژلې و. مهمن یو لاغو سیمه ده چې د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان د قبایلی سیمو کمربند جوړوي او په دې سیمه کې د پاکستان پوز لسبندې ویل سیز رئیس د القاعده او هم له طالبانو سره د تړلو ډلو په وړاندې جنگیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یونیسف وایي د اوکراین د جګړې لومړی لیک ته نږدې او د حکومت تر کنټرول لاندې ختیځو سیمو کې 15,000 ماشومان سخت ځپل سوي دي. د یونیسف ادارې تیر ورځ وویل نږدې 2,000 زلمکیان رواني سلام مشورو ته اړتیا لري. په اوکراین کې د یونیسف استازي ګیوانا باربرس وویل 2 کلن شخړو او نشتو پر زرګونو ماشومانو د اوکراین په ختیځ کې ژورې تلپاتې رواني اغیزې کړې دي. د نوموړي په وینا د شخړو له دوام سره دې ته اړتیا سته چې ډېر ژر د ماشومان ارواپوهان او ډاکتران معاینه کړي. د یونیسف د څېړنې له مخې تر 2,000 ډېر ماشومان په اوکراین کې له خپلو کورونو بې ځای سوي او د جګړو په سیمو کې له 50 ښوونځیو لږته لږه یوه ته زیان اوښتی دی. د فرانسې ولسمشر ویلی په سوریه کې خپل هوایی بریدونه ته دوام ورکوي. فرانسوا اولاند په برکسل کې لایو فرانسوي رادیو سره په مرکه کې ویلي چې دوی خپل بریدونه کې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه کوي. نو موري روسیه ته په اشاره وویل چې د ملکي وګړو وشتل ورته د منلو نه دي او د خبره روسیه هم باید د حکومت د منځلارو مخالفینو او ملکیانو پر ځای داعش پنا شکړي. فرانسوا اولاند د غرض ویلی د سوریه د جګړې ختمېدو په هدف باید پر مسکو فشار راوړل سي چې له بمباری خلاص وخلي او په هول سي چې دا د بریالي توبلر نه ده.
La pression doit s'exercer sur Moscou pour que il y ait ces négociations.
دا وی پر مسکو باید فشار راوړل سي ترڅو موږ وکولای شو په دې اړه خبرې وکړو، ځکه چې روسیه به د بشار الاسد په پلوي سره په یوازې سر بریالي نسی. دا ممکن نه ده، موږ ټول یې وینو او هیڅ نتیجه به ورنکړي. کدا کار دوام ولري، مذاکرات به نه وي او جګړه به دوام وکړي. نو موږ اړتیا لرو چې مسکو ته قناعت ورکړو. زه فکر کوم په دې کار سره به موږ وکړای شو چې د سوریه بحران ته یو سیاسي حل لاره پیدا کړو او دا به د مسکو په ګټه هم وي. فرانسوا اولاند ټینګار کوي چې د سوریه د سولې خبرې باید ژر تر ژره پیل سي. د غرض د ترکیه او روسیې ترمنځ هم د غیر مستقیمې جګړې د پیل خبرداري ورکوي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون او د اروپای ټولنې مشرانو اعلان وکړ چې بریتانیا به په اروپای ټولنې کې پاتې شي. وروسته تر 2 ورځو سختو خبرو کیمرون تیر ورځ نو وخت وویل چې لدی تړون سره د انتخاباتو د وخت شمنه پر ځای کیږي چې بریتانیا ته به د کډوالو پر ورتګ محدودیت لګول کیږي او په ایزو ایروزون کې به د بریتانیا له داخلېدو ډډه کیږي. کیمرون ویل چې د اروپای متحدانو د بریتانیا له دې غوښتنې سره موافقه وکړه چې پر کډوالو مرستې محدودې کړي او د اداري فساد او تیریو د مخنیوي لپاره فشار زیات کړي. د بریتانیا صدر اعظم ویل چې دا موافقه به خپل کابینت ډیر ژر وړاندې کړي ترڅو د تایید لپاره د ټول پښتنې نیټه وټاکل شي. او سعودي عربستان وایي له لبنان سره د 4 میلیارډ ډالر په ارزښت تړونونه لدی کبل ځندوي چې هغه واد ایران پلوي کړی ده. د سعودي عربستان او لبنان ترمنځ دغه تړونونه د لبنان د امنیتي ځواکونو د تجهیز په هدف سوی و. د لبنان مشرتابه ویلي چې حکومت د سعودي د دې پریکړې له کبله خوشینه دی او زیاتوي چې دا د دواړو هیوادونو د تاریخي شو اړیکو پر خلاف یو عمل دی. د لبنان د صدر اعظم دفتر ویلي چې دوی له سعودي سره د ورورولۍ او ملګرتوب اړیکو د ساتنې لیواله دي. د دغو هیوادونو ترمنځ په یو تړون کې چې 3 میلیارد ډالر ارزښت لري سعودي عربستان ژمنه کړې وه چې د لبنان پوست به فرانسوي وسلې پلوري پیری او دوهم تړون چې 1 میلیارد ډالر ارزښت لري د لبنان د پولیسو د ملاتړ په هدف لاسلیک شوی و. د پریکړه وروسته لاغه سوي چې لبنان د عربي هیوادونو په دوو غونډو کې د ایران پر ضد د سعودي عربستان د پریکړه لیک لملاتړ ډډه وکړه. د سعودي خبری ایجنسی وايي هیواد په دې خوشینه دی چې لبنان په ایران کې د سعودي پر ډیپلوماټانو بریټ و نه غنده. د سعودي چارواکي وايي د عمل غیر عادلانه نه هیل کوونکی او د دوه هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو د پالیسي خلاف کار دی. د خبرونو پای
دا خبرونه په ازادي رادیو ټکې اورګو پانه کې هم کتلای شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د رواني فبروري میاشتې تر پایه به له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره زمينه برابر شي.
تاریخ آغاز گفتگوهای مستقیم یه زمانی باشد پیش از ختم ماه فبروری سال روان میلادی، یعنی در اواخر فبروری.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کرنه د هیواد سیاسي او اقتصادي ثبات جوړوي. د نن په یوې غونډه کې دا خبرې وکړي.
یک زراعت مرفع هدف ماست، از خاطری که ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان به زراعت بسته است.
د ولسی جرګې دوی مرستیال امریکا ته د خپل سفر نتایج له رسنیو سره شریک کړي دي. البته له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرې کړي او ویلي دي چې امریکایي چارواکو په افغانستان کې د ډیرو پوځیانو د پاتې کېدو ژمنه کړې.
دوی تعهد وکړ چې 5500 عسکر به نور موږ افغانستان ته لیږو.
دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه په دې خبرونه کې مه هېروئ. دو بجې ولس دقیقې دی. راځو لومړی راپورته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګندوي چې د سولې په اړه راتلونکي څلور اړخیزه غونډه به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د څلور اړخیزه غونډه به د سې شنبې په ورځ په کابل کې جوړه شي، خو افغان کتونکي بیا د وسلوالو مخالفانو ترمنځ روانو اختلافاتو ته په کتو له طالبانو سره مخامخ خبرې په نږدې وخت کې له امکانه لیرې بولي. ناجی صافی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې په اړه راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې به په دې خبرې کېږي چې له طالبانو سره په کومه نیټه چیرته او څنګه خبرې پیل شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استادیو ترمنځ د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه راتلونکي سه شنبې چې د کب څلورمه نیټه ده په کابل کې جوړیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په جوړیدونکي غونډه کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د امکان سربیره د بخونه غونډو بحثونه هم دوام کوي.
ګروه یمانګي چارجر به
د څلور اړخیز غونډې د امغږی ډله به د سولې د مستقیمو خبرو اترو د نیټه ټاکلو په اړه خپل هڅو ته دوام ورکړي او تمه ده چې د سولې د مخامخ خبرو اترو د پیل نیټه د روان کال د فبروري له ختمېدو مخکې، یعنی د فبروري وروستۍ نیټه پورې وټاکل شي.
د افغانستان، پاکستان، متحده ایالاتو او چین د استادیو په ګډون د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ دریمه غونډه د فبروري په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې جوړه شوه چې د سولې د خبرو پر دوام پکې ټینګار وشو. په تیر غونډه کې سولې ته د رسیدو نقشه هم نهایي شوه او همدارنګه ټینګار وشو چې روان تاوتریخوالی باید کم شي. تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي وو چې سولې ته د رسیدو لپاره نقشه جوړه شوې او د افغان دولت ټول وسلوال مخالفان کولی چې له فرصت په استفادې له حکومت سره د سولې خبري وکړي. خو افغان کارپوه شاه محمود میاخیل بیا د وسلوالو مخالفانو ترمنځ روانو اختلافاتو ته په کتو له طالبانو سره مخامخ خبرو ته خوشبینه نه دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو اترو کې باید د افغانستان موقف ډیر څرګند وي.
زه فکر نه کوم چې ډیر زر پیشرفت وشي په دې برخه. نو اول مشته خو په خپل طالبان اوس په څو ډلو باندې وشل شوی دی. دویم خبره دا ده چې د افغانستان موقف هم باید ډیر واضح وي، ځکه چې متفاوت نظریات د سولې هغه پروسه د خبرو اترو تشویشونو سره مخامخ دي.
خو له دې وړاندې د ملي شورا غړي او عام افغانانو په دې پروسه کې د امریکا او چین حضور ته په کتو خوشبيني خودلې چې دا ځل به د سولې مخامخ خبرې پیل شي او دا بهیر به مثبت نتیجې ولري.
نن چې په یو چې د وسلواله طالبانو سره د افغان حکومت د مخامخ خبرو د نیټې ټاکل کېدو په اړه جزئیات ورکول د بهرنیو چارو وزارت هیله خود لیچې د فبروري تر پیه به د طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه معلومه شي. اوس به هم ورشو د سولې شورا په اړه باندې راپورته، یعنی د سولې په موضوع کې به تم کېږو. خو دا چې د سولې د شورا لپاره د نوي تشکیل د جوړېدو هڅې د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافونو له امله له ځنډ سره مخ شوي. په دې اړه رپورت لرو. د سولې علي شوراوي په دې برخه کې تر اوسه څو ځلې د شورا د ادارې پلاوي لپاره کسان انتخاب شي، خو پریکړه پرې نه ده شوې. کارپوهان وایي دغه شورا هغه مهال مؤثره کېدای شي چې بی طرفه کسان پکې ځای پر ځای شي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
لو وسلواله طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره د زمینو د برابرولو د هڅو ترڅنګ حکومت غواړي چې د سولې د عالی شورا په تشکیلاتو کې بدلون راولي. د سولې عالی شورا وای پر روانه میاشت کې د دې شورا د اداري پلاوي لپاره څو ځله کسان انتخاب شوي، خو وروسته پریکړه پې نه ده شوې. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت هڅه کوي چې د مجاهدینو د مشرانو، مخورو او دولتي چارواکو په مشوره په دې برخه کې په دقت سره ګام پورته کړي.
د سولې د عالي شورا نوی میکانیزم چې دا نوی میکانیزم وکولی شي په ډېر اعتماد د وسلوال مخالفینو سره مستمر مذاکرات وکوي. مختلف نامونه باندې تر اوسه پورې بحثونه سوي دي. تابع خبره ده په یو لړ نمونو کې بدلونونه رامنځته کېږي. موږ باور لرو چې دا ځلې دغه یو جوړښت رامنځته کېږي په دې کې به د جهادي رهبرانو برخه ډېره لویه وي نسبتا د وسلوال مخالفینو لپاره د اعتماد وړ شخصیت.
د سولې عالی شورا بیا بیا ویلي چې د سولې په مذاکراتو او سولې ته د وسلوالو طالبانو په هڅولو کې هڅې کړې او ښې نتیجې ځنې اخیستې دي، خو د ولسي جرګې مدني ټولنې او ځینو سیاسي ګوندونو غړي انتقاد کوي چې دې شورا له جوړېدو څخه تر اوسه مؤثر کارونه نه دي کړي. د افغانستان د سولې عالی شورا اوس مهال د سرپرست لخوا اداره کېږي. د دې شورا رئیس صلاح الدین ربانی اوس مهال د بهرنیو چارو وزیر او د دارالانشا رئیس یې. معصوم ستانکزی د دفاع د وزارت سرپرست دی. ځینې راپورونه وایي د دې شورا د نوو تشکیلاتو د ځنډېدو لامل د حکومت د مشرانو ترمنځ د یادې شورا د اداري پلاوي لپاره د کسانو د ګمارلو پر سر اختلاف دی. راپورونه دا هم وایي چې سید احمد ګیلانی د رئیس، کریم خلیلی د لومړي مرستیال، فضل احمد معنوي د دوهم مرستیال او مولوي محمد خبیر د شورا د دریم مرستیال په توګه نومول شوي وو، خو د حکومت چارواکو او دغو کاندیدانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطاالله لودین څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې امریکا او بریتانیا د نوي میلادي کال له پیل راهیسې له دوی سره مرستې ځنډولي چې دې اقدام د شورا پر فعالیتونو اثر کړی دی. کارپوهان وایي د سولې د عالي شورا په تشکیلاتو کې باید بېطرفه او داسې کسان وګمارل شي چې مقابل لوری ومني. د دې کارپوهانو له ډلې میر سردار ازادي راډیو ته وویل
را کې باید داسې تغیرات راشي چې د طالب سره مخکې په جنگ کې شامل نه وي. صلح په هغه ته باندې نه راځي چې په یو طرف کې واقع وي. ځینې کسان داسې دي چې د طالبانو سره یې په کلونو کلونو جنګونه کړي دي. د صلح د شورا په راس کې راځي او یا یې غړي کراځي، هغه باید بې طرفه کسان وي. صلح کرولي هغه به بې طرفه کسان راولي.
د افغانستان د سولې عالی شورا په 1390 لمریز کال کې جوړه شوې چې د رئیس په ګډون شاوخوا اویا غړي لري. د افغانستان خلک وای دا شورا نه یوازې دا چې تر اوسه نه ده توانېدلې وسلوال طالبان سولې ته رامات کړي، بلکې په هیواد کې د وسلوالو طالبانو حملې نور هم زیاتې شوې دي. خو د سولې عالي شورا د خپلو فعالیتونو په اړه له دې څرګندونو سره موافقه نه ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي کرنه د هیواد سیاسي او اقتصادي ثبات جوړوي او حکومت هم په دې برخه کې جدي پاملرنه کوي. نوموړي د شنبه پر ورځ د کرنیزې پراختیا څلورم ملي کانفرنس ته خبري کولې وویل د دې کار لپاره په هیواد کې د اوبو بندونه ډیر او غصب شوي ځمکې بل زورواکو راوګرځوي. د افغانستان د کرنې وزارت هم وایي د کرنې د ودې او پرمختګ لپاره یو نوې طرحه جوړه کړي. یوسف خان زادنان په دې اړه له کابل رپورت جوړ کړی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هڅه کوي په هیواد کې د نوي کرنیز سیستم په پلي کولو سره افغانستان د کرنیزو توکو په صادراتي هیواد بدل کړي. نوموړي د شنبه پر ورځ په هیواد کې د کرنیز پراختیا د رواجولو څلورم ملي کانفرنس ته وویل چې د کرنې په برخه کې میراثي ستونزې پاتې دي او لا هم د هیواد بزګران د اوبو، ځمکې، تخم او لازم وسایلو د نشتون څخه ځوریږي. جمهور رئیس غنی وایي چې دای باثباته سیاسي او اقتصادي افغانستان په متوازنه کرنه کې ویني او لا هم د عمله حکومت د کرنې وده د یو وزارت کار نه ګڼي.
یک زراعت مرفه هدف ماست.
په ځان بسیا کرنه زموږ هدف دی. دا ځکه چې د افغانستان سیاسي، ټولنیز او اقتصادي ثبات له کرنې سره تړلی دی. زموږ هدف دا دی چې له وارداتي هیواد څخه د کرنې په یو صادراتي هیواد بدل شو او همدا دلیل دی چې ورونو او خویندو صادرات زموږ لپاره ډیر اهمیت لري.
هغه وایي چې په دې لړ کې د سوداګرو او خصوصي سکتور سره په دې کار کوي چې د جوزا لمیاشتې دا ممکنه کړي تر څو هر ورځ د حواله لارې شپږ سوه ټنه تازه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادره شي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزارت بیا وایي چې په هیواد کې د معیاري کرنې پراختیا لپاره له بل هر وخته هڅې ډېرې کړي او د واحد موډل په تطبیق کار کوي. د کرنې وزیر اسدالله ضمیر په دغه ملي کانفرنس کې وویل چې دوی د ټول هیواد لپاره یوه ملي پالیسي جوړه کړي چې له تطبیق سره یې د بزګرانو ډېرې ستونزې حلېدونکي دي.
څوارلس کالو کې کرنې وزارت یو واضح پالیسي یا ستراتیجي یا د ترویج مدل نه درلود. چند فعالیتی که در سطح مرکز جزء مدل ترویج ما هست ای است که اما هنگی تمام مراکز عرضه خدماتی که در ولسوالی ها وجود داره در سطح ولایت اما هنگی صورت میگیره تا سرمایه گذاری و انکشاف متوازن به اساس فرصت های شناخته شده و برنامه ملی صورت بگیره.
د کرنې وزارت وایي چې دغه پالیسی په کلیو ولسوالیو او مرکز کې پلی کیدونکې ده چې ورسره به کرنه ډیره معیاري او حاصلات به لوړ شي. له دې څه موده وړاندې د کرنې وزارت ویلي په داسې پروګرام کار کوي چې له مخې به یې په میلیونونو هکتاره للمه ځمکه خړوبه کړی شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د ټولو پراخو ځمکو او د اوبو د بې شمېره سرچینو له درلودلو سره سره هم تر ډیره د خوراک کرنیز توکي له نورو هیوادونو واردوي. افغان بزګران او بڼوالان وایي په هیواد کې د کرنیزو محصولاتو د زیاتولو لپاره د دوی له ټولو هڅو سره اوس هم د دوی لومړنۍ ستونزې نه دي حل شوي. د محمد نعیم په نوم بزګر وایي چې بزګران په خپلو سیمو کې د اوبو له کمبود، د بې کیفیته کیمیاوي سرو، د ځمکو له غصب، د سړو خونو له نشت او سوړ بازار سره مخ دي چې د دوی په کاروبار یې بد اغیز کړی دی.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې په اونۍ کې
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 نوي منځنۍ څپه او اف ام سلاش رپین زباندي اورید. ازادي راډیو خبرونه همداراس په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې هم کتلای شئ. که فیسبوک لري facebook.com/ازادي راډیو زموږ د پښتو فیسبوک پاڼې آدرس ته کولای شئ تازه خبرونه له همدغه فیسبوک پاڼې ترلاسه کړئ. اوس په هم ورشو یو مرکه ته د افغانستان د ولسی جرګې دویم رسیال وی امریکا ته د سفر په جریان کې امریکایي چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. محمد نذیر احمدزی نن له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویل چې امریکایي چارواکو ورسره د امنیتي سکتور په برخه کې د نویو مرستو ژمنه کړې. ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان له ښاغلي احمدزی سره مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتلي چې امریکا ته سفر کومې لاسته راوړنې درلودې.
پښتانه ډېر ښه سفر وو او چې زه وتوانېدم چې د افغانستان لپاره 50 بالا تایرې چې مخکې هم د موږ امنیتي سکتور سره دوی خبرې په دې کې روانې وې خو فیصله هلته وشوله چې 50 بالا تایرې به نوي افغانستان ته ورکول کېږي او همدارنګه به پیلوټان نوي تقریبا 50 نفره اوس خو تر 2012 کال پورې 200 نفر ته به تعداد رسېږي. دا به د ټریننګ لپاره غواړي او د دې په څنګ کې هغه کومکونه چې په استراتیژیک یا بیسیک قرارداد کې موږ سره شوي وو چې هغې نه به ما سوا اضافه نور کومکونه کوي چې تر څو پورې د موږ امنیتي سکتور په صحیح معنا سره په خپلو پښو ودرېږي او دوی اوسې کولای شي خپل اراضینه په ښه طریقې سره
څه ډول تیاری ورکول کېږي افغانستان ته.
نو ما سره تعهد وکړ چې نوي ماډرن اسلحې یا هغه دا نوي ټیکنالوژي لرونکي تایرې 50 پاله تایرې به دوی افغانستان سره کومک کوي چې تر څو پورې موږ اوازې ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي.
که په ځانګړي توګه راته ووایې چې حاجي صاحب تاسې سفر امریکې ته او هلته مو له کومو کومو چارواکو سره ولیدل او په کومو مسایلو مو سره بحث وکړ؟
د اوباما خاص استازي د سره ملاقاتونه درلودل، همدارنګه د دوی نظامی چارواکو سره ملاقاتونه درلودل. د دې په څنګ کې د دیموکراتانو راتلونکي هغه دی دوی کاندیدانو هغه سره ملاقاتونه درلودل. نو مختلف اکثرو سره مالته ملاقاتونه وو.
کوم ژمنې در سره وکړې په دې سفر کې او په دې ملاقاتو کې امریکایي چارواکو دلته سره؟
ژمنې خداوي چې دوی هغه خپل همکاري چې سوپر دې 15 کلونو کې افغانستان سره کړې د راتلونکي لپاره هم تعهدات خپل تازه کړل چې په هر صورت به کې د موږ حکومتونو بدليږي پالیسی به هم دغه چې افغانستان به حق اولیت په آسیا کې دی مونږی او موږ غواړو چې افغانان لکه څنګه چې دوی اوس مترقي شوي دي توپک په ځای باندې خبرو ته دوی برنامه رسیدلي دي همدارقم به دوی سره هم په دغه اجتماعي کارونو کې همکاري کوو او هم په نظامي بخش کې چې د تو پورې اوسو کولای چې په افغانستان او په منطقه کې امنیت راشي. نو موږ به افغانستان هېڅکله ویر نه کوو، په خپلو کومکونو کې به نور اضافه والی کوو او حتی دا لابي به کوو چې نور د موږ همکار هیوادونه یغوی به هم دې ته هڅه وسي افغانستان کې خپل کومکونه جاري وساتي.
کوم اړتیاوې نور شته چې امریکایي چارواکي باید افغان حکومت سره په هغه برخه کې مرستې وکړي؟
پیلن خو موږ تاسو ګورو چې د اقتصادي بخش کې افغانستان اوس پیلن سولح ته ضرورت لري. د سولح په مورد کې ما خبرې ورسره وکړلې چې تاسو د نظر په صفت نه دی او پارټنر په صفت باندې چې دوی دا خبره قبول کړله او دغه ما سره تعهد وکړ چې امریکا افغانستان کې به نظارت نه بلکې د یو شریک په توګه باندې موږ تاسو سره وګپ وګه باندې ولاړ یو. دا موضوع دویمه اقتصادي برنامه وي چې په هغه کې موږ ورته وویل چې تر څو پورې د موږ معدنیات یا موږ په خپلو پښو باندې درېږو هغو پورې موږ کومکونو ته ضرورت او بالخصوص د امنیتي سکتور په مورد کې موږ زیات بحثونه درلودل. په څنګ کې دا هم د هېرولو وړ نه ده چې 15,500 عسکر نه وي. دوی تعهد وکړ چې که وخت ضرورت هغه د افغان دولت یا امنیتي سکتور پورې اړه لري چې هر کله تاسو ضرورت وو 15,500 عسكر بنور من افغانستان تلیګو نو ما په ان وسامتی ستو سره مشوره کوو چې په خیال کې وزونه کې باید موږ خپل دیسونه ولرو د دوستانو
تاسو ازادي رادیو ته وایست ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1269 منځنۍ څپه او اف ام 3015 باندې اوري د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو د ماخام تر وو ورځې په اونۍ کې وی خو د پام دغه څپه بیا د ماخام لو د سهار تر پورې د آشنا د امریکا غاښنا رادیو خبرونه اوریدل شي د هلمند قومي مشرانو تر هغه چې امنیت ټینګ نشي د ټاپي پروژې پلی کېدل امکان نه لري د سرحدونو د وزیر لخوا په هلمند کې د ټاپي د پروژې څخه د خلکو د ملاتړ په موخه په جوړی شوی مراسمو کې ګڼو قومي مشرانو د حکومت څخه د هغو سیمو د امنیت غوښتنه وکړه چې یا د پروژې پکې تیریږي د سرحدونو او قبایلو وزیر محمد ګلاب منګل د دینی عالمانو او قومي مشرانو څخه غوښتنه وکړه چې په کلیواله سطح د وسلوالو سره د سولې خبرې وکړي او د ټاپي پروژې څخه د وسلوالو ملاتړ را جلب کړي په دې اړه الیاس دایي رپورټ جوړ کړی
څکم درې میاشتې کېږي چې د ټاپي د پروژې د پیل چارې د ترکمنستان افغانستان پاکستان او هندوستان د چارواکو ترمنځ د لاسلیک وروسته پیل شوې خو د افغانستان په هغه ولایتونو کې چې د غازو دغه لیکه تیریږي اکثره سیمې ناامنه دي او دا تشویش وجود لري کچېرې د ناامنۍ مخاونینه ولسی د پروژې د تطبیق په برخه کې به ستونزې راپورته کړي د هلمند قومي مشرانو او سلګونو هغه سپینجوري چې د ټاپي د پروژې څخه د ملاتړ په موخه راټول شول د غازو د دین لیکي د پروژې د امنیت ساتنې ډاډ ورکړ د هلمند ولایت شورا مرستيال مجید قنزدول سره لدی چې زرګونه کسان د دې اقتصادي پروژې ملاتړ کوي خو تر هغه چې په دې ولایت کې امنیت ترانسي د هلمند څخه د ټاپي د لیکي تریدل امکان نه لري
د دې پروژې لپاره امنیت تر ټولو مهم او اساسي شرط دی حکومت غواړي چې په اوسنۍ شرایطو کې یا د پروژې عملي کړي نو حکومت باید په خپل ټول امکانات باندې د هلمند روانه جګړه کابو کړي که دا جګړه کابو نشي نو د دې پروژې عملي کول ناممکن ده
هلمند د سرحدونو او قبایلو د وزیر په دوه ورځني سفر کې د ټاپي د پروژې څخه د قومونو د ملاتړ ترڅنګ د غوسلوالو د ملاتړ په لرچارو هم خبرې وشوه چې سختري زنه دی او کولای شي د دې ملي پروژې په امنیت او ساتنه کې غزمن وکړي سي د سرحدونو او قبایلو وزیر محمد ګلاب منګل د سولې د شورا په شمول د دینی عالمانو او قومي مشرانو څخه غوښتنه وکړه چې د ولسوالو او کلیو څخه د عامو خلکو ترڅنګ د موجودو وسلوالو سره خبرې وشي او د ټاپي د غازو د نلیکې د امنیت او ساتنې لپاره د غویم لاټر را جلب کړی سي
زه فکر کوم چې کچېره دې حقیقت پام سره زموږ قومي مشران مخاور دي علماء دې خبره ته پام وکړي چې د خپل سیمې د خپل منطقې په کچه هر هغه طالب چې پیژني په شکل د اشکارو له سره تماس ونیسي او بل اخره د ولایتي ادارې سره په کومک موږ ته خپل مهارتو کې د سولې پروګرامونه په کلیواله کچه او د ولسوالۍ په کچه
د سرحدونو وزیر په داسې حال کې د ټاپي د پروژې څخه د خلکو په خاص ډول د وسلوالو د ملاتړ پر جلبولو بوخت دي چې ویل کېږي د دینه لیکي د غزیدو سیمې ته چیرمه مساکله او نوزاد ولسوالۍ څخه د افغان ځواکونو یوازنۍ دوی قرارګاوي هم متلي دي او ټولې سیمې وسلوالو ته پاتاسي وي دي
له هلمند مو د ټاپي د پروژې د امنیت د خوندي کولو په اړه باندې رپورت اوریدو اوس به هم ورشو د کابل نننیو مطبوعاتو کتنې ته چې اسد الله لودین د کابل د نن چاپ د ورسپانو مهم سرخطونه لوستي
د کابل چاپ نننیو ورسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره په دفاع وزارت کې د بیځای لګښتونو په اړه د سیګار راپور او روان امنیتی وضعیت ځانګړي کړی دی کابل پوسټ په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې په کوچنی پینټاګون کې د فساد نوې کیسه په مطلب کې د سیګار د راپور هغه برخه ته اشاره شوی چې ویلي دی د افغانستان د دفاع وزارت نوې ودانۍ ځینې نیمګړتیا ولري د زلزلې بشپړ مقاومت نه لري او اوږدمهاله ورښتونه هم زیان ور اړولای شي د مطلب لیکوال د نظر د خواندانو په حواله لیکلي چې په دې ډول لوی پروژو کې فساد موجود وي او له افغان چارواکو پرته بهرنیان هم په دې ډول فسادونو کې لاس لري په مطلب کې د سیګار د راپور دا برخه هم راخستل شوی چې د دغه ودانۍ اټکلي لګښت 900 میلیونه ډالر وو خو په جوړېدو یې نږدې 1.5 میلیونه ډالر ولګیدل سرخط خپلواکي ورسپانې بیا د دفاع وزارت اړوند یوې بلې چارې ته خپل سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه به په راتلونکي پسرلي کې د کشف او څارنې لپاره د بي پيروټ الوتکو پروازونه پیل کړي په سرمقاله کې راغلي چې دغه بي پيروټ الوتکې به د افغانستان له جنوبي او شمالي ولایتونو څخه پروازونه پیل کړي چیرته چې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات تر سترګو کیږي د سرمقاله لیکوال ویلي دا بي پيلوټه الوتکه د وسلوالو مخالفینو په تنځایونه معلومه ولای شي او له افغان امنیتي ځواکونو سره د تروریزم ضد مبارزه کې مرسته کولای شي د ورسپانې په باور افغان حکومت ته پکار ده چې له امریکا پرته له نورو هیوادونو څخه هم داسې ورته پوځي مرستې ترلاسه کړي چې اړتیا ورته لري. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د بهرنیو لخوا خپل سره د شپې عملیات د شوو تړونونو خلاف عمل دی. په مطلب کې په میدان وردګو کې د سویډن موسسې پر یو روغتیایي مرکز د بهرنیو روسي حمله ته اشاره شوی او لیکل شوی چې دغه ډول حمله په هغو حکومت لیکونو کې منع شوی چې بهرنیو له افغان حکومت سره لاسلیک کړی دی. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي هغه ډلې باید محاکمه شي چې په جګړه کې له ماشومانو کار اخلي. په سر مقاله کې راغلي چې په جګړه کې ښکیل لوري او طالبان په جګړو کې له ماشومانو کار اخلي او افغان حکومت باید هڅه وکړي چې دا ډول سرغړونکي پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
وخت په افغانستان کې 2:30 بجې د ماسپخین رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د افغانستان اوبو باید مهار او تر کنټرول لاندې راشي. ملګری ملتونه وایي افغان چارواکو یو ځل بیا ژمنه ورکړي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې به د ماشومانو د استخدام او استفادې مخنیوي کوي. د حقوقو افغانانو جسدونه چې اروپا ته پلاره د یونان په بو کې ډوب شوی و نن کابل ته انتقال شول. د پاکستان پوز له افغانستان سره پر پوله قبایلی سیمو محمد ایجنسی کې نن 15 وسلوال مخالفان وژلي. د فرانسې ولسمشر وایي په سوریه کې به خپلو هوایی بریدونو ته دوام ورکوي خو وایي د ملکی وګړو خوندیتوب ته به جدي پاملرنه کوي. او د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون او د اروپای ټولنې مشرانو اعلان وکړ چې بریتانیا به په اروپای ټولنه کې پاتې شي.
تاسو له آزادې رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د افغانستان اوبه باید مهار او تر کنټرول لاندې راسي. محمد اشرف غنی چې نن یې په کابل کې د کرنیزې پراختیا د رواجولو څلورم ملي کانفرنس ته وینا کوله ویل چې ژر به د هیواد په بیلابیلو برخو کې د برېښنا د یوویشتو بندونو د جوړولو کارونه پیل شي.
زموږ اوبه باید مهار شي او زموږ په کنټرول کې راشي. سکال به ان شاء الله تعالی په هیواد کې د یو شپندونو کار پیل کړو او اوبه به مهار کړو.
شاغلی غنی په داس حال کې د اوبو د نویو بندونو د جوړولو خبره کوي چې د افغانستان برېښنا تر ډیره وارداتي ده او دا محل هم د وارداتي برېښنا په کابل کې قطع شوی ده. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به په بادغیس ولایت کې د 100 میگا واټو برېښنا پروژه فعال شي. دغه وزارت د انرژي برخي صلاحکار حبیب الرحمن رحمت معیار ازادي رادیو ته ویل چې له ترکمنستانه د 100 میگا واټه وارد شوی برېښنا څخه به په بادغیس کې د صنعتي پارکونو د فعال ساتلو لپاره کار واخیستل شي. شاغلی معیار وایي چې پر دې سربېره به د بادغیس په مرکز قلینو او یو شمیر ولسوالیو کې 25,000 کورنۍ ته هم برېښنا ورکول شي. بلخوا د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې که پرله پسې بارانونه و اوري په هرات کې به د سلما بند د اوبو ذخیره کولو چارې تر 2 میاشتو پورې بشپړې سي او د برېښنا د تولید دغه بند به هم ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. او د سوداګری او صنایعو خنوي چې افغان سوداګرو ته د ترانسپورت په برخه کې د اسانتیاو درامنځته کولو په هدف دي د اپتا په تړون کې هند هم شامل سي. د دغه خونی د بهرنیو اړیکو رئیس ازرخ شافیزی وایي چې د اپتا په تعدیل سوي تړون کې د افغان سوداګرو ته هغه امتیازات ورکول سي چې پاکستانی سوداګر ورڅخه مستفید دي. شاغلی حافیزی وایي چې تر هندستان، بنگلاديش او منځنی آسیا هیوادونو پورې دي د افغان سوداګرو اموالو ته د انتقال اجازه ورکول سي. افغان سوداګر وایي چې اوس مهال په اپتا تړون کې 20% امتیازات لري خو پاکستانی سوداګر له 80% امتیازاتو څخه برخمن دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغاني 50 پوله، یو یورو 8 افغاني، یو انګلیسي پاوند 9 افغاني 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني 10 پوله، د امارات یو درهم هم 13 افغانی 80 پوله، زر ایرانی تومان 9 افغانی 90 پوله او زر پاکستانی کلداری 1500 یو 15 افغانی.
د افغانستان برښنا شرکت مسولین وایي له ازبکستانه کابل ته د وارداتي برښنا مزي به نن شنبې وصل شي. د برښنا شرکت وایاند وحیدالله توحیدي ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل دوی د جمعې په ورځ 2 بجې د پرې شویو مزو په تړلو او د پایو پر رغولو کار پیل کړ. په دې اړه زموږ همکاري مرزي احمد زی له ښاغلي وحیدي سره مرکه کړې، په بخښنې سره له ښاغلي توحیدي سره مرکه کړې او په سر کې د برښنا د پایو د رغولو په اړه پوښتنه کړې.
پرون 2 بجې کار پیل شو عملا زموږ د همکارانو لخوا. د 130 میگاواټو ظرفیت لینونه ورغول شو او سرری پای سره سټ شو. همدارنګه 2 جینونه چې په مرمیو لګیدلي وو انسلیټرونه ماتوي وو هغه هم ورغول شو او چلنی 4:30 بجې چلنی وشوه، خو متاسفانه برق سپورټ نشو. ولی چې دو درې ځای نور فکر کوم چې د برقته وو، ځینې لاینونه هم قطع شوي دي چې هغه 1.5 یا 2 کیلومتره نور هم پاتې. زموږ همکاران د هغې په لټه کې وو، سهار 5 بجې بېرته ساحې ته دننه شوي دي. همدا اوس هم 1-2 ځای پیدا کړی دی او هغه جوړولو په حالت کې دي.
توحیدی صاحب محترم، اوس هم د بغلان په ډنډ غوري او ډنډ شهاب الدین سیمو کې البته د افغانستان برېښنا شرکت د کارمندانو په وړاندې سم موجوده خندونه دي چې دوی نه پریښودي په سم ډول هغه خپل کارونه چې د پایو رغول دي ترمیم ده هغه مخته یوسي.
داسې ځانګړی خند تر اوسه پورې نه تر سترګو کېږي، فقط امنیتي ستونزې مرده مرمۍ یو خواته بل خواته راځي، خو داسې ځانګړی خند نشته. نو موږ همدغې لپاره ډېر پیسې کار کوو چې ماین نه وي یا هم کوم بل ستونزه نه وي. فقط د مغه لپاره خپل د ماشینري د نه کولای نه شو، ولې ماشینري ډیره غټه ده، ځمکې ډیر زیات نرمې دي یا د کرنیز ځمکې دي او د همدغې امنیتي ستونزې له هر اړخه چې هلته لک داسې محسوسېږي ماشینري د نه نه شو وړي او داسې په نیرو بشري باندې کار کوو. نو د دغې لپاره شاید یو څه خند وي که دا عیانا موږ پوه شو چې امنیتي ستونزه په طور د قطعي رفع شوې دي، طبیعي ده چې ماشینري بدل نه شي او ډېر ژر به د 3 ساعتونه هم کم کېږي. خو بیا هم زموږ همکاران شتله په 4-5 ټیمو کې تللي دي او 4-5 ټیمونه هلته یو ځایي کار کوي.
توحیدي صاحب محترم، د کابل ښاریانو ته څه داسې ډاډ ورکوئ چې په څومره وخت کې به برېښنا په منظم ډول بیرته دوی ته ورسیږي؟
انشاءالله په دې شاید 1/2 ساعت شاید تر مازدیګره پورې ول د برق سیستم دې دوی باید هغه ولټوي. ټول لاین چې د بغلان نشرو تر کندز پورې دا چک کی پس دغه نه به بیرته برېښنا خوشی کوي. انشاءالله په لومړي برخه کې به یو څه سلویخ میګاوټه برېښنا موږ وصل کو کابل سره دوامدار است. تر سبا مازدیګره پورې به یو څه سلویخ نور بل فیډر چې هغه به هم وصل کو کابل سره. په دویم پړاو کې د پای په اساسي جوړونه کې خپل کار پیل کو، د پای په اساسي جوړو کې خپل کار پیل کو چې دا حدودا 3 یا 4 ورځې وخت به ونیسي.
وخت په افغانستان کې 2:03 دی. رازو ورستیو دوه پروګرامونو ته د حقیقت سره پروګرام او تاندې څنګه په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر فرانس مایکل میلبن وایي د سولې د ورستیو هڅو مثبت نتیجو ته خوشبيني شته، خو یو څه وخت بغواړي. ښاغلی میلبن د ازادي راډیو د حقیقت سره له پروګرام سره په ځانګړي مرکه کې وایي چې خیر روان 2014 میلادي کال هم د تیر کال په څیر ستونزمن و. سی خو ټینګار کوي چې افغان حکومت او خلک باید په ګډه د ثبات ټینګښت لپاره ډیر کار وکړي. دغه پروګرام کې قاسم سولمل له ښاغلی فرانس مایکل مله بن سره خبرې کړې دي. له هغه وروسته د تاند څنګ یان د ځوانانو لپاره پروګرام مهیروي.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبرې.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زما قاسم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو اداونی په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر فرانس مایکل میلبن ملمدی.
Thank you very much Mr. Ambassador for making time.
ډیر زه ته مننه کوم شغله سفیر چې موږ ته مو وخت راکړ څو د افغانستان په تړاو له ازادي رادیو سره مرکه وکړي. په وروستۍ کې موږ د ځینو اروپایي او امریکایي چارواکو په حواله داسې راپورونه درلودل چې وروسته بلې په افغانستان کې وضعیت په خرابېدو دی. د دې سر په خوا کې له افغانستان د وټونکو کډوالو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. تاسو دا وضعیت څومره جدي ګڼئ؟ فکر کوئ له دې سر به د کډوالو په شمیر کې هم زیاتوالی راځي او که څنګه؟
The number of the refugees will increase, or what's your assessment?
I think that the refugee situation is very much triggered by uncertainty about the future,
And that uncertainty will take some time.
زما په نظر د کډوالو وضعیت ډیر زیات دراتلون کې پړه لبی باورې څخه اغیزمن دی. دا پی باورې به یو څه وخونی سي څو لمنځ ولاړ شي. نو موږ دا څه ته منو شو کولای چې پلان محل کې به امنیت راشي او پی باورې به لمنځ یوسي. هغه څه چې مهمه ده دا چې افغان حکومت باید روان کال په ترڅ کې لنړیوالې ټولنې سره یو ځای خلکو ته دراتلون کې پړه ډاډ ورکړي. کوم وکړای شو وضعیت ثابت اوساتو نو دا به د افغانانو لپاره تر ټولو غوره کار وي چې کولای شو. همدارنګه چې د راتلونکي په اړه باور رامنځته کړو
but also to restore hope and confidence in the future.
And recently Afghan government was hosting a delegation from Europe.
په روسي کې افغان حکومت د اروپای پلاوی کوربه و. دغه پلاوی تر ډیره د کډوالو په اړه بحثونه درلودل. په دغه لیدنه کې پر کومو مهمو مسایلو پرېکړې وسوې او هغه غونډه چې په راتلونکي کې په اروپا کې جوړیږي په دې اړه پر کومو مسایلو به متمرکز وي؟
What were the main points and discussions?
The delegation that came specifically to discuss the migrant issue, which is a very politically prioritized.
کوم پلاوی چې راغله و څو د کډوالو په اړه بحث وکړي هغه څه چې سیاسي اړخه اوس نه یوازې د افغانستان بلکې د اروپا لپاره هم لومړیتوب لري. دغه پلاوی غوښتل چې افغانستان له خپل نړیوالو مسولیتونو خبر کړي. زه فکر کوم ځوابونه د افغان لوري لخوا مثبت او اروپایي پلاوی هم راضي وو. پلاوی په دې اړه هم بحث درلود چې څنګه کېدی شي همدلته د کډوالو لپاره د ښه ژوند زمينه برابر شي. د بروکسل کانفرنس چې روان کال په اکتوبر کې جوړیږي د افغانستان د راتلونکو په اړه یو اساسي کانفرنس دی چې نړیوال به د افغانستان په اړه تر راتلونکو څلورو کلونو پورې د خبرو لپاره راټولېږي. زه هیله لرم دا کانفرنس خلکو ته دا هیله ورکړي چې دوی کولی شي تر 2000 کال پورې په نړیوال ټولنې تکیه وکړي.
We hope very much that this conference will send a strong message to the Afghan people that he can rely on the support of the international community for the next 4 years until 2020.
Well, as you mentioned that in fact everything is related with the security situation in Afghanistan and
no la katsan kichi tasu wel har tsa pa amniti waziyat puri ara lari de wa lord puri europai astaz patoga stas war zabana la amniti halat tsa khatsada fikr kawi 2014 ba da ter kal pa tsir wel ka da waziyat shakidota umid sta
will be the same like last year of is there any hope that the situation will get better?
Well, there's certainly hope the situation can improve and it should improve, but it will be difficult and I don't think we should
بله شکه مونږ د اله لرو چې وضعیت خکیدای شي او باید هم خشي خدا به ستونزمنه وي او مونږ باید داسې تصور ونه لرو چې دا کار به اسانه وي. 2015 ستونزمن وو او 2014 به هم ستونزمن وي. هغه څه چې ماته هیله ربخي هغه دا ده چې افغان امنیتي ځواکونو د تیر کال تجربه خستي څو د روان کال د امنیتي پالیسیو لپاره ورڅخه کار وخلي. نه یوازې افغانانو بلکې نړیوالو هم له تیر کال څخه تجربه وخسته. دا په دې معنی نه ده چې یوازې افغان ځواکونه ښه کار وکړي چې باید وې کړي، بلکې سیاسي شخصیتونه هم باید د ملت د دفاع لپاره یو ځای کار وکړي. موږ اړتیا لرو ټول پوښو چې 2014 به یو حیاتي کال وي. که افغانان یو ځای حرکت وکړي نو دوی وضعیت قابو کولی شي، خو که هغوی سره جلا جلا شي او دښمن متحد وي نو وضعیت به د خرابېدو په لورې ولاړ شي.
If the Afghan people are split and the enemy is united, then the outcome will go to the worst.
Of course, Afghanistan is threatened by different groups.
بله شکه افغانستان د بیلابیلو ډلو لخوا غوښتل کیږي. فکر کوي کوم ډله د افغانستان لپاره ډیر خطرناک ده؟
Insurgent groups. What's your idea?
There's no doubt that Taliban is the main enemy and the ones that are threatening the stability of the state. And if they were not there the situation
په دې کې شک نشته چې طالبان اصلي دښمنان دي او ثبات ته خطر جوړوي. دوی هم لبیلا بیلو ډلو او خلکو څخه جوړ دي، خو په ټوله کې دغه کسان دي چې ثبات ته ګواښ جوړوي. خو موږ دې ته هم اړتیا لرو چې د نورو ډلو په اړه هم فکر وکړو. بل شک چې له پاکستان څخه ډېر ډلې افغانستان ته راوختي او اوس دلته اوسېږي. دغه ډلې له نورو ډلو سره د همکارۍ لیوالتیا نه لري او غواړي په دایمي توګه افغانستان کې ځای پر ځای شي. هغه ته باید اجازه ورنکړل شي ځکه چې دوی هم د افغانانو افغانستان د حکومت او نړیوال ټولنې دښمنان دي او موږ باید ورته پام
وکړو. Of the Afghan state and the Afghan people and the international community, and we have to deal with it.
And meanwhile Afghan government has started a process of reconciliation and peace.
په ورته وخت کې افغان حکومت د نړیوال ټولنې په مرسته د سولې او پخلاینې پروسه پیل کړې ده. فکر کوي دا پروسه او خاصتا څلور اړخیزه هڅې به مثبت نتیجه ولري.
Do you think these talks and this process will have a better and positive result?
certainly there's a new discourse going on, which gives me reason to hope that there are serious considerations.
واقعیت سره دا نوې خبرې اترې ماته د امیدوارۍ دلیل راکوي. دا ښایي په تدریج سره یوه ستره سیمه ییزه اجماع رامنځته کړي. دغې راتلونکي اجماع ته اړتیا شته څو د سولې د خبرو ملاتړ وکړي، خو دلته دا پوښتنه کېږي چې طالبان به څه وکړي. موږ باید داسې وضعیت رامنځته کړو چې دوی فکر ونه کړي چې د جګړې دوام تر خبرو غوره دی. دا به یو څه وخت ونیسي. دغه څه چې مهم دي دا دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ باید مخامخ خبرې پیل شي، نو په هغه صورت کې تدریجي مذاکرات پیلېدای شي. دا به وخت غواړي، خو موږ خوانه کولونه په پرتله اوس په یو خو وضعیت کې یو.
It will take time, but we are in a better position now for peace than we have been for many years.
And as a last question, again I want to have a question about Afghan government, and that's about
د وروستي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې د اروپای ټولنې وروستي بیان کې راغلي چې د فساد موضوع له افغانستان سره نړیوالې مرستې ګواښي. فکر کوي افغان حکومت له فساد سره کافي مبارزه نه ده کړې، او یا دا چې څه باید وسي سو فساد راکم او یا هم په بشپړه توګه له منځه یوړل سي؟
We don't expect miracles.
بل شکر ډیر څه کېدلی شي او باید هم وشي. موږ نه وایو چې هر څه به سبا ته حل شي، خو موږ دا باور لرو چې د فساد د له منځه وړلو لپاره ډیر څه کېدای شي. څو له فساد سره مبارزه لا ګړندی شي. هغه څه چې زه غواړم پاړه یې وغږیږم دا دي چې موږ به د فساد پر ضد کمپاین ولرو تر څو وښیو چې عام خلک له فساد سره د مبارزې لپاره څه کولی شي. زما په نظر د خلکو او حکومت ترمنځ په دې برخه کې باید یوه رابطه موجوده وي، خو اساسي ستونزه دا ده چې د افغانستان حکومت په خپله پکې خلک هم په دې پروسه کې ښکیل دي او یا هم ورڅخه ګټه اخلي. زما په نظر حکومت، خلک او رسنۍ باید د دې لپاره ګډ کار وکړي. دا د دې هیواد د ثبات لپاره یو ګواښ دی او امنیت ته خطر جوړولی شي. دا د دې لامل ګرځي څو د حکومت ډېرې پیسې غلا شي. دا واقعا د منلو وړ نه ده. نړیواله ټولنه هم پر دې ډېر تمرکز کوي او دا به د بروکسل د غونډې د خبرو یوه مهمه برخه هم واوسي.
We look very critically at this issue. It is a key issue, and it will be a key issue for discussion also at the Brussels conference later this year.
Once again, thank you very much.
You are بیا شغله سفیر مننه کوم چې مشتمو ده مرکه فرصت را کړ.
You are welcome.
تاندی چانگی
ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم حمزولو. د اطلاعات فرهنګ وزارت د ځوانانو موینیت داس یو د اړیکې شمیره اعلان کړي چې په زنګ وهلو سره به په وړیا ډول متخصص ډاکټران ځوانانو ته روغتیایی مشورې ورکوي.
ټول هغه ځوانان چې روغتیایی ستونزې ولري دوی کولی شي چې د شمیرې ته په مفت وړیا مجاني ډول باندې ټلیفون وکړي.
دوستانو په دې تاندې څنګه کې مو د یو داسې افغان ځوان لژوند هم خبرو چې یو وخت همزولو د په بیچارهګۍ او کالی پوری خندل، خو نن داسې یو ځای ته رسیدلی چې په خلکو خنداګانې ویشي.
زما په زړه کې همیشه راتله چې کله زه لوی شوم، که کوم تجار شوم یا چیا رانه جوړ شوم، نو زه به که ډېرو نشم کولی یو ماشوم سره به زه مرسته وکړم چې هغه ما غوندې د ترکاري فروشي نه کوي.
ملګرو، دا هر څه په نننۍ تاندې څنګه کې اورئ. زه نورګل شفق یم. محمد ظریف لودین د ننګرهار د کامې ولسوالۍ دی. د مهاجرت پر مهال یې په پېښور کې ګڼې ستونزې درلودې. ترکاري فروشي کوله، ځکه خو به یې د ښوونځي ټولګیوالو ورپورې خندل چې له کالیو یې د پیازو بوی ځي. خو یوه ورځ داسې راورسېده ټولګیوال څه چې استادانې ګوته په غاښ کېنول.
مکتب او درس ما ډېر په مشکلاتو باندې ویلی دی. د ورځې له خوانه موږ ترکاري فروشي کوله، په منډۍ کې کار کولو، او بیا ماسپښین له خوانه مکتب ته تلو، عین شکل بیا ماښام کورس ته تلو. پېښور کې موږ په یو کوټه کې تقریبا 12 نفر اوسېدلو او ګروپ ما نشو لګولی چې نورو ته مزاحمت کېده. د لایټر ګروپ به مې ولګولم او د هغه نه به مې کاغذ راتاو کړم، صرف هماغه درې سې به مې پټ کړې، یو سه به مې ځان ته کړو، د هغه د مخې نه به مې کتاب ولوستلو. چې خوشبختانه ما بیا وشو کولی چې د پېښور د مکتب نه عمومي اول نمره فارغ شوم. زمونږ هغه پاکستانی چې کوم استادانو خپل نور پاکستانی شاګردانو ته به دا پیغام ورکولو چې وګوره چې یو ترکاري فروش زوی چې خپل هم ترکاري فروشي کوي د ورځې له خوانه او کله کله صنف ته هم ناوخته راځي او تاسې پېښان دی چې د د پیازو بوی ځي هغه د عمومي اول نمره شوه. هغه کې بیا ورو ورو د هلکانو ذهن بیا تغیر وکړم نو بیا وروسته اړیکې ډېر ښې شوې.
دوستانو کله چې افغانستان ته له خپلې کورنۍ سره راوګرځېد نو ښاغلی لودین وایي چې کور په کور په خپل بایسیکل ګرځېدم او خلکو ته مې انګلیسي ژبه ور زده کوله او یو وخت دومره بوخت شوم چې ژوند مې په یوه واړه بکس کې له ځانه سره ګرځاوه.
په 2002 کال کې بیرته راغلو افغانستان ته. دوه کاله مې نور درس ویلو. عبدالهادي داوي لیسې نه بیا فارغ شوم. زه نو یو ورکوټ چرایي مات سایکل مې لرله چې په هغه باندې بیا زه ګرځېدم کور په کورو باندې. مشکلات زیاتو نو انګلیسي درس به مې ورکوله خلکو ته او بیا همدغسې د کور مصارف مې پوره کولم. چې بیا د هغه نه وروسته مې پانتون لوستم. د لیسانس نه وروسته بیا ما وشو کولی چې ځان ته وظیفه واخلم. اولین رسمي وظیفه زما په بانک کې وه. د ورځې له خوانه مې بانک کې کار کوله او د شپې له خوانه یو کم کې مې ترجمانی کوله. نو یو ورکوټ بایک مې لرل چې په هغه کې به همیشه دوه اضافهګي کمیسونه به یو ورکوټ اتو راته یو خور راته د جرمني څخه رالیږلی و هغه به مې ساتله او همیشه بسکټ او شیدې به پکې وي ځکه چې زما معلومه نه وه نو چې شپه به مې نوکري یا د ورځې به زه بانک کې یم. نو هر چېرته چې موقع مساعد به شو بس همالته کمیس به مې اوتکو بدل به مې کو بل کمیس به مې په بایک کې اچولم او سهار د شپږو نه تر اوو نیمو پورې زه خصوصي پوهنتون ته تلم چې ما د خپل د مصري دورې لپاره د محاسبې درسونه ویل.
روانم حوصله مې قلبي دلې پاسې دلې اخر مې د همت نه مرحله او شرمې دلې
وای کفلک دې د زمری په خوله کې ور کړی د زمری په خوله کې ما پرې د همت. همزولو ځوان ظریف لودین خو فلک د زمری په خوله کې ور کړی وو خو د شپه ورځ همت وکړ او خپل بخت یې په خپله بدل کړ. د زده کړو په برخه کې دې کچې ته رسیدلی همزولو چې دوه ماسټري لري. مالی وزارت سره د نړیوال بانک د یوې پروژې مسؤل دی. د برلاس په نوم د تخصصي زده کړو یو انسټیټیوټ یې فعال کړی دی او د مرستې لاس په نوم نورو ته د خیر رسولو یوه خیریه ټولنه جوړه کړې ده.
چون ما خپل ماشومتوب نه خوند نه دی اغستی. ما نه کله لوبه کړې وه نه مې کله ګوډۍ زاولې او نه مې کله د سیمو کې د کرکټ راته برابر د ډیرز مزړه کې د چې وکم یا هغه وخت بنو چې هغه وخت ما مزدوري کوله یا به مې آیسکریم خرڅول یا به مې وږي خرڅول یا به مې ترکاری خرڅول. نو زما به زړه کې همیشه راتله چې کله زه لوی شوم که کوم تجار شوم یا چې رانه جوړ شو نو زه به کډېر نشم کولای یو ماشوم سره به زمراسته کوم چې هغه ما غونډې د ترکاری فروشي نه کوي. نو چې کله خدای راته موقع مساعده کړه او اقتصادي وضعیت لږ ښه شو په 2009 کال کې زوم او زمونږ یو بل خور دا چې فعلا نشته فرشته سانګ زینو منګه دوړو یو بنسټ کې خو دې مسله ټولنه په نامه باندې او په اوله روزه باندې منګه یو فامیل سره مرسته وکړه چې د روزي مصارف هم ورته واغستم. په دې شکل باندې ملګری هم ډیر زیات او حاصل او چې فعلا تقریبا زمونږ د مرسته کوونکو تعداد تقریبا 15 شپږش نفر ته رسیدي. منګه د یو فامیل نو شو کولای خپل مرسته وغځو تر 800 فامیلونو پورې منګه شو کومک کو په زلزلو کې منګه خلکو ته کومک کو په سیلابونو کې منګه خلکو ته کومک کو منګه هر کال په اختر کې د اختر جامع ماشومان د پاره اخلو.
خلکو 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 کولو خلکو منی سي ژوندون ته ټوپک منی سي کاڅ خپړي واخلې بار له یو ستړي واخلې ځان خپل دې ځان خپل دې
د یو ځوان کیسه هم را سره شریکوي چې دوی لاس نه وای کړی دی.
منګه فعلاً یو ماسل لروزم زرم سلور کله کې چې هغه ماسل منګه کومک او پلار څوکیدار دي خصوصي پنتون کې طب ولیم او د ټولو نه خوشحالي زموږ ته ده چې هغه لک د 90% نه نمرې هیڅ کله ټیټ نیوي. ډیر ځات لایق خلک دي او هغه مشه ماته وي چې کله زله خره ډاکټر شوم فارغ شوم نو زه بس تا فشار همیشه د بار بزر مفت کې ګورم.
ملګرو د یو عالم خبره ده چې لوی انسانان لډیرو ناکامۍ ورسته لوی وبره تر رسیدي. خغلی محمد ظریف لودین ته د خپل ماشومتوب خاطر او ځینو ناکامۍ او دا ورز د کړی چې خپل ځان خو هر څوک رسوي مهم د نورو لاس نیوې ده. د مختاسي ته په خپل پیغام کې هماغه خبره په یو بل انداز کوي چې خ نور کیږي
څنګه چې موږ ته په دین کې لار خوانه شوی چې باید خپل هماغه ټولنه سړی باید اصلاح کړي. نو کسړې سمرم خو وسی صرف ځان د پاره وسی صرف ځان ته مونږ کې طرف ځان ته عبادت کی دا پدارت نه صحیح ده چې دا یو نفر شخص لپاره خدم اما زمونږه مسولیت فردی نه ده مسولیت همیشه از فکر کوم چې اجتماعی ک ډیر نشو کول لاقل هر افغان کدا احساس لري چې خپل ځان سره یو بل افغان ورسی ک په هر سوي کې کم کس باندې پیږي ک کم کار باندې پیږي ک کم خبر باندې پیږي یا مالی مرسته ور سره کوي شي نو فکر کوم 50% د مشکلات زمونږه حلیږي ځکه چې دا بیر تر اتاګ لري یو ځای کې موټر ټایر پنچریږي چې وګورم یو نه یو کس خدای برابرۍ را سره مرسته کوي هماغه چې یو کس راته راتم لاس راکوي او مرسته راته کوي نو ماته احساس کیږي چې ورځ مونږ هم دغسې یو غریب سره کومک کړو دغه په دې واوره کې یو نفر راغی دغسې کومک وکړو کله چې خپل تاسو د جیب نه ورکوئ خپل په مټ باندې تاسو یو غر ته وخیژئ یو فامیل ته وړو ور ورسوئ او هغه خواله وکوي او کم دعا چې هغه فامیل بیا تاسو ته درکوي یا کم هغه احساس د راحتي چې تاسو ته کیږي چې کله هغه ته سودا رسیږي دغه په تندی کې چې کوم تاسو خوشحالي ویني هغه وخت به انسان ته احساس کیږي چې واقعا مې مرسته وکړه
سلام دوستانو ز شفیق مریدم تاسو د ازادۍ رادیو نه تاندې سانګ خبرونه ورو
ورونه او دوستان دیو رکھے فاصله دی یو تر بل قربان دیو یو تر بل قربان
دوستانو د خاغلی لودین لژوند سړیز د کولې شي چې کا اراده پخه او عزم ټینګ وینو یو کس هم د خپل ټولنی حالت بدلولې شي ملګرو اوس د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو موینیت د افغان ځوانانو د روغتیایي حالت د خوالي او د دوی په صحیح ژوند کې د یو مثبت بدلون په هدف یو ټلیفوني شمیره اعلان کړي دا شمیره څو ده او ځوانانو ته څه خیر رسیدلې شي دغه موینیت موین ډاکټر کمال سادات راتوي
د ځوانانو چارو موینیت د عامه روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو یو نیپی ادارې سره یو سل شل شمیره جوړه کړې ده د افغانستان له هر ځای نه چې هر ځای کې موبایل کار کوي د افغانستان کمپنۍ دوی کولای شي چې دغه یو سل شل شمیرې ته زنګ ووهي دغه شمیره د سهار له 2 بجو نه د مزدیګر تر 4 بجو پورې رسمي وخت کې فعال وي ټول اغزوانان ورونه او خیندې چې روغتیایي ستونزې ولري دوی کولای شي چې دغه شمیرې ته په مفت وړیا مجني ډول باندې ټلیفون وکړي پیغلو ته متخصص میرمن ځواب ورکوي ژنیو ته متخصص ډاکټر دی غوي پاړه خبري ورسره کوي او سلا مشورې ورکوي
ملګرو ښاغلی سادات مو د دې ترڅنګ په ځینو ولایتونو کې د ځوانانو لپاره یو شمیر وړو صحی مرکزونو هم خبروي
مونږ په هرات تخار جلال آباد کې د ځوانانو ورونه خويند دي لپاره په شفاخانو کې کارنر سنټر دا پرنيسته دی په یغه کې د زنانا ډاکټر متخصص ناستوي په بل او تحقیق مردنا متخصص ډاکټر ناستوي ورونه خويند کولای شي چې مخه مخ متخصص ډاکټر سره کېنی پیغلي او د خپل مریضۍ په اړه مخه مخ خبري ورسره وکړي همداشان نرینا ډاکټر ته ورزي عملاً بیا په یغه ځای کې اقدامات کوي
د هر زنګ وهون کې ظلمي او پیغلي هویت به خوندې وي او خبره به یوازې د ناروغ او د ډاکټر ترمنځ وي همزولو دا خبر هم ښاغلی سادات په دې دلیل کوي چې ځینې ځوانان خپل یو شمیر ناروغي د شرم او یا د ځینو ټولنیزو ناوړه دودونو لکبله پټې ساتي ښاغلی سادات زیاتوي
د افغانستان ځنې داسې رواجونه دي چې هغه ځنې خلک خپل مریضۍ هم چاته نشي بیانولی خپل مور ته خپل پلار ته خپل میړه ته خپل میرمنې ته د کورنۍ نورو غړو ته د زړه حال نشي ویلی دلته فرهنګونه رواجونه یو څه کمزوري دي نو په دې اساس چې دوی مخامخ ډاکټر سره کینی ټولې هغه نویلې خبرې چې دوی په زړه کې دي خپل ډاکټرانو صاحبانو ته وړاندې کی پیشي کی نو په دې اساس چې ځوان له ډیرو ناروغیو سره مخامخ کیږي او دوی سم درملنه شوی وی ځوان مو لاس نه وی ور کړی سمنګ دا پالیسی ده چې موږ باید ځوانانو ته ډیر کار وکړو
خنو همزولو وای ژوند دی او پسړی هر ډول وخت راځي که خدای مکړه تاسو هم له کومي روغتیاي ستونزې سره مخ شوي نو یو سلو شل شمیرې ته وړیا زنګ وهلی شي او ګټورې صحی مشورې ترلاسه کولای شي یو سلو شل شمیره چې هیر مون شي پزړه او پسټه مخ دی روغ لره دا تاندې څنګه هم دومره وا تاندې څنګه پر فیسبوک بیا مو مې facebook.com/tandesange دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې انټرنیټي پته هم موندلی شي pa.azadiradio.com او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونې په اړه نظرونه را سره شریکولای شي شفق n@rferl.com org. علام مل
بیکاری بہم یو کارو تو حاصل نے مچھا بیکاری بہم یو کارو تو حاصل نے مچھا دمنزل مقصد سر حقوق چه مهار جون تو
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه.
دکتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بورید.